مشه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې مو کندوز ته له کابله د یو جګپوړي امنیتي پلاوي له تګه خبرو چې نن د چهاردرې ولسوالۍ د پنجشنبې د ورځې د بمباري څېړنه کوي. داسې ادعا شوې ده چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مرژوب لا اوښتې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون نن د شکایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ پراخې کړي، او واشنګټن پر نړیوالو غږ وکړ چې د اوس لپاره پر شمالي کوریا بندیزونو ته ادامه ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو اړوند شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړلي، خو نن خپل وروستی تصمیم نیسي. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی تصمیم شاید د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تاثیر ولري.
از نظر تخنیکی تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړ او وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
روحانی زیاته کړه دوی د ټول افغانستان په ساته د انتخاباتو اړوند تر شپږ سوه زیاتې اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان پر اته ویشتمه وشي. د ملي امنیت شورا وایي اروپایي ټولنه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپله همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
د اروپایي اتحادیې سفیر خغری مایدن معلومات هم ورکړل چې اروپایي اتحادیه په پلان کې لري تر څو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره په ځانګړې توګه د پولیسو د ظرفیت لوړونې، د دوی د روزنې، تجهیز لپاره د خپلو مرستو پر پراختیا او زیاتېدو باندې غور کوي.
شاغل قادر شاه زیاته کړه په پرونی غونډه کې په ځانګړي ډول د شزینه پولیسو د ظرفیت لوړونې پر امکاناتو خبرې وشوه. په ننګرهار کې په محلي ځواک د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. په ننګرهار کې د محلي ځواک لپاره د ځوانانو د جلب او جذب پروسه د چنګاش پر اومه پیل شوه. د والی ویان عطا الله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه ځوانان د دریو ولسوالیو دي.
د نګرهار ولایت خوګیانو پچراګام او هسکی مینه ولسوالیو سلګونو ځوانانو په دې ولایت کې د سیمیزو اردو په لیکو کې د دندو تر سره کولو په موخه جذب او عملنی په 201 سلاب خلو اردو کې د مسلکی روزنې په موخه تر روزنې لاندې ونیول شول.
دغه محلي ځواک به چې ولسمشر اشرف غنی طرح منظور کړي په ټوله کې شاوخوا شپږ دېرش زره غړي ولري. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې شي تر هغو چې له اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې پرون یې په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل
که بندیزونه نافذ نه وي د شمالي کوریا د کامیابه غیر اټومي کېدلو لیدلوري به کمزوري شي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. یو سړی چې په ایران کې زیږیدلی د جرمني په شمال کې په یو بس کې په چړې لاس کسان ټپیان کړل. محلي څارنوال وایي دی وروسته د نورو مسافرو لخوا له پښو واچول شو او بیا پولیسو ونیوه. جرمني چارواکو پرون وویل د شمالي ښار لوبیک په یو محلي بس کې د دې حملې د انګیزې په اړه معلومات نشته. ویل شوي چې په ټپیانو کې د دریو کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو ویشتلو ته دوام ورکړي. د سر اعظم دفتر پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې نتنیاهو په یوه ټلیفوني مکالمه کې ولادیمیر پوتین ته ویلي اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او تاسیساتو پر ضد خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. اسرائیل په وار وار ایران ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د خپل پوځي حضور نه پراخوي. فرانسه او روسیه به په ګډه د سوریې ختیځې غوټې ته بشري مرستې واستوي. دغو دوو هیوادو په یوې مشترکې اعلامیې کې دا اعلان پرون وکړ. د روسیې یوه باروړونکې الوتکه پرون پاریس ته ولاړه تر څو 50 تنه روغتیایي تجهیزات او نور مهم وسایل چې فرانسې چمتو کړي دي ختیځې غوټې ته ولیږدوي. ختیځه غوټه د پلازمینې دمشق په لمن کې یو وخت د یاغیانو مرکز و او د اپریل په میاشت کې حکومتي ځواکونو دا سیمه تصفیه کړه. د امریکا متحد ایالاتونه په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیسې به د اوکراین د امنیتي ځواکونو پر روزنه، تجهیز، سلام مشورې ورکولي او ظرفیت لوړېدو ولګول شي. له 2014 کال را په دې خوا چې روسیې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، متحد ایالاتونو له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 1 میلیارد ډالر ډیره مرسته کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان جګپوري امنیتي پلاوی نن د کندوز د چهار درې ولسوالۍ د بمباری د پیښې تحقیقات رسمن پیلوي. د ولایت مقام په دې باور دی چې د پنجشنبې د ورځې په بمباری کې ملکیان وژل شوي.
وار لستان از مش ملکی کی واد وال چې دا کې شزی مشمن هم شامل دي په شهادت رسیدلې دي او 2 سنه ټکیان و.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې کسان هیله مند دي چې جنرال عبدالرشید دوستم به سبا کابل ته راشي. په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکو کې مشتاق رحیم څرګندونې لرو.
چیرې د بیرته هیواد ته راځینو په سمت شمال کې د اتا او د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي، نو امکان د ډېر ډولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی اړه وچ پکې د افغانستان د سولې مسله چړل شوی. د کور کلی په پروګرام کې به واوري چې څنګه د کور وسایل سم ساتل شو او د غوړی اچار تفریحي پروګرام لرو. له کابل کندوز ته یو ورغلی حکومتي هیئت نن شنبه د ملکیانو د مرشوب لپاره خپل تحقیقات رسمن پیلوي. دغه هیئت چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا غړي پکې شامل دي، په چهاردرې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ملکیانو د مرشوب له ادعاوې څېړي. درې میاشتې مخکې بیا د کندوز په دشتیاچي ولسوالۍ کې د افغان قواو په بمباري کې د ملکیانو د مرشوب له موضوع لانجمنه شوې وه. د ولسي جرګې یو وکیل وایي په حکومتي ادارو کې نه همغږي د دغو پیښو د تکرار سبب شوی دی. تفصیل له سالی محمد سالی څخه.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت شورا ورغلی هیئت نن شنبه په کندوز کې خپلې څېړنې رسمن پیلوي. په چهاردرې ولسوالۍ کې دغه هوایي برید د پنجشنبې پر سهار سوی چې د ولایتي چارواکو په خبره پکې 14 تنه ملکیان وژل سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د والي ویان نعمت الله تیموري وایي له کابله دغه ګمارل سوی هیئت پرون جمعه ور رسېدلی دی.
له مرکز څخه هیئت ټاکل شوی دی چې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت او ریاست څخه هم داشان د امنیت شورا څخه غړي پکې شامل دي. نو دوی د جمعې په مازدیګر کندوز ته راورسېده. نو تحقیقات به د شنبه په سهار په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په پام کې و دغه هیئت د پنجشنبې په ورځ کندوز ولایت ته ولاړ سي، خو د هوا د خرابوالي له کبله دغه سفر وځنډید. د والی وایند وی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایی حمله د افغان ځواکونو لخوا سوی که د بهرنیو قواو لخوا، ځکه دواړو قواو هم مهاله بمباري کړې ده. خو امریکایي پوځیانو پرون په یو اعلامیه کې ویلي داسې نه ښکاري چې په دې پیښه کې دي د دوی الوتکې دخیلي وي. په کندوز کې د روان کال بله خونړۍ پیښه په دشترچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه د وري حمل میاشتې د 12 بمباري و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو په هغه حمله کې تر ډیره وسلول طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د غوایي یا ثور پر شپږویشتمه په دې بمباري کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښتله. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي وه د فتنه اچونکو او قانوني حکومت ترمنځ فرق دغه دی چې قانوني حکومت د هغو تیروتنو له کبله چې د ملت په حق کې کوي بخښنه غواړي. خو په کندز کې ولې یو بیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې قضیه تکرارېږي؟ دا پوښتنه مې په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو له استازي انجینیر کمال صفي څخه وکړه.
په محلي اداره کې په دغه پیچله جګړه کې د محلي ادارې او د مرکزي ادارې ترمنځ او په عین وخت کې په محلي اداره کې د مختلفو اړوند ارګانونو ترمنځ په هغه کچه باندې همغږي، واحده جنبه، جذبه، روحیه او مفکوره چې ورته د وخت ضرورت دی نشته. نو همدا علت دی چې دغه سنته حادثات کله کېږي چې ته په محل کې د اړوند ارګانونو نه پوښتنه کې یو وای زه نه یم خبر، بل وای زه نه یم خبر، ویل دا داخلیانو کړي، بل وای دا خارجیانو کړي، بل وای دا خارجیانو کړي، خو کروکي معلومات چې کوم دی دا داخلیانو ورکړي. په داسې پیښو پسې حیات ورپسې بیا ایسته ورک شي، راپور ورپسې د پاسه ورک شي، په هغې باندې وروسته بیا نه د جګړي او اصلاحات راوستلو پروسه خو بیخي هېڅ څوک اوسه پورې هېچا منلله، هېڅ کمیسیون په هېڅ ولایت کې په هېڅ بخش کې چا رانه وړله.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل هغه راپور کې چې د یک شمې پر ورځې خپور کړ ویلي، د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1602 ملکیان وژل سوي او 3430 تنه نور ټپیان سوي، چې دا له 2009 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر شي.
د کندز ولایت چارواکي په دې باور دي چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې په بمباري کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. سالی محمد سالی د کندز د والي له ویان نعمت الله تیموري څخه د مرکې په پیل کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلي تیموري وویل
پیښه د پنجشنبې ماسپښین وړاندې 10:30 دقیقې د چاردرې ولسوالۍ د حاجي قیام الدین په کلي کې رامنځته سوه. رهبرۍ د مقام د ولایت په خپله والي صاحب کله چې له موضوع څخه خبر سو، اجالتاً یې امنیتي ځواکونو او ولسوال ته وظیفه ورکړه چې ټپیانو ته اجالتاً رسیدګي وکړي او څه ضرورتونه چې وي هغو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې هیئت وټاکه چې په راس کې یې رئیس د امنیتي ویدي او ولایتي شورا وکیلان، علما، انجری، مدنی فعالان، دغه د چاردرې ولسوالۍ اوسېدونکي دوی هم پکښې وه. نو دا هیئت وټاکه تر څو دا موضوع وڅېړي چې دا پیښه څنګه رامنځته سوه. دې پیښې په ترڅ کې 14 تنه از ملکي هیوادوال چې په هغه کې ښځې ماشومان هم شامل دي په شهادت رسېدلي دي او 2 تنه ټپیان وه چې والي صاحب پخپله کندز حوزوي روغتون ته واره او دا ټپیان یې د نږدې څخه وکتل.
ستاسو لومړني معلومات څه وایي چې دغه پیښه د چا د خوا سوې؟ د افغان قواو د خوا که د بهرنیو ځواکونو د خوا؟
همدغه تر اوسه موږ ته مشخصه نه ده چې آیا دا افغان قواو کړي او که بهرنیو قواو کړي. څېړنې هم تر ډېره په دغه برخه کې چې ولې داسې یو پیښه کېږي چې زموږ ملکي هیوادوال پکښې مرګ ژوبلوي چې مشخصه شي چې چا کړی ده، انشاءالله چې ستاسو سره به شي.
دا په روان میلادي کال کې دویمه پیښه ده چې په کندوز ولایت کې کېږي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د تیرې پیښې د عاملانو سره څه چلند سوی دی او فکر کوي چې د اوسنۍ پیښې له عاملانو سره به څه ډول چلند کېږي؟
د تیرې پیښې په اړه رهبرۍ د مقام د ولایت ټول هغه نظرونه، وړاندیزونه، پیشنهادونه چې ولس ورته کړي وه د ټول مرکز سره خاصا له ولسمشر سره شریک کړي دي. د دې دپاره یو پروسیجر تر کار لاندې و کنه تر ډېره پورې زموږ هڅه پر دې ده د امنیتي ځواکونو تر څو ملکي خلکو ته په عملیاتو کې مرګ ژوبله وانوړي. خو بیا هم متاسفانه داسې یو پیښه رامنځته سوه.
څو څوارې په کندز ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وسول، هغو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې که فکر کوي چې وسلوالو دغه ولایت ته بیا مخه کړې ده؟
کندز د افغانستان د څلور دېرش ولایتو څخه یو ولایت دی. ډېری ولایتونه ناامنه دي خو کندز هم دغسې د دغه ولایتو څخه دی چې ناامنه دی. په رښتیا هم که وسلوال مخالفین دي او که نور تروریستي ګروپونه دي فعالیت لري، زموږ عملیات هم پر وړاندې دوام لري چې انشاءالله نتایج یې ښه دي تر اوسه.
د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. د ساجر راډیو په روانه خپرونه کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې پارلماني انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې درې مخکښ کاندیدان کوم دي او څه ځانګړتیاوې لري او د کومو ګوندونو دي؟ په دې اړه تفصیلي راپور د ساجر راډیو په روانه خپرونه کې اورېدلی شي. خو لوی خبرتیا وروسته کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي ګرځېدو په اړه د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر در سره شریکو. دغه
کم ضرب الاجل ټایم لاین
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ملي جنبش یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم شای سبا کابل ته راشي، خو د افغانستان جمهوری ریاست تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی. د جنرال دوستم راتګ به د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات زیات کړي که به یې ورک کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو مشتاق رحیم نظر اخیستی. ښاغلی رحیم، لومړی کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي راتګ په اړه وویل.
دغه کم ضرب الاجل ټایم لاین چې اعلانېږي، دا څو وارې په تېرو درېو اونیو کې موږ واورېدل چې دوستم راځي او بیا هغه کم اعلان چې دوی کړی و د هغې مطابق دی راستون نه شو. نو په اول قدم کې خدای یو خبره داسې ده چې تر کومه حده پورې به دا وارې د ضرب الاجل ټایم لاین تقسیم اوقات به مراعت.
رحیم صاحب، پخوا هم ستاسو د خبرې په تایید چې د ملي جنبش غړیو دا خبره کړې وه چې جنرال دوستم راځي، لیکن دا ځل شاید د دې له خاطره دغه امکانات زیات وي چې جمهور رئیس اشرف غنی هم په روسیو کې په یوه خبري کانفرنس کې دې ته اشاره وکړه چې لوی سرنوالي په دې مسلې باندې بوخت ده.
بالکل، زه هم دې خبرې ته راتلم چې دا وارې د دقت توقع دا ده چې هر کېدای شي هرومرو دی راشي، او دا وارې د حکومت لخوا هم د بعضې دوستانو سره چې مو شخصي لیدلي دي داسې مې اورېدلي چې امکان ډېر لري چې دی بېرته راستون شي.
فکر نه کوي چې د ملي وحدت د حکومت دننه به د جنرال دوستم له راتګ سره اختلافات زور واخلي؟
یو شی باندې باید موږ تاسو سره وضاحت ولرو، هغه دا چې دی که راځي نو حتمي ده چې د ملي وحدت د حکومت سره تفاهم کی راځي، یعنی دوی د کوم جوړجاړي په نتیجه کې بیرته راځي. لکه څنګه چې د دې هواد څخه وتل یا تبعید کول زما په نظر باندې له قانوني اړخه کافي دلایل نه درلودل که چیرې د جرم کړی وي نو د څارنوالۍ او د قضا له لارې باید دی په محاکمو کې د قضیه مخته وړل شوه، لیکن دی د هیواد څخه د باندې وویستل شو. بېرته راتګ یې هم هماغه رنګ چې د ده تګ سیاسي راتګ دی، یعنی د جوړجاړي په نتیجه کې کېږي، او دغه جوړجاړي کې واتمن دوی په کوم فرمول یا په کومه موافقه رسیدلی وي چې دغه پرانا کې به دلته ژوند کوي. نو د انتشار پالوند ډېر د جنرال دوستم راتګ مشخصا د انتشار سبب نه لیدم، لیکن په مجموع کې داسې د انتشار بحث چې کله کېږي نو څومره چې انتخابات نږدې کېږي همدومره د دې امکان شته ده چې انتشارونه او جنجالونه د حکومت دننه زیات شي.
دغه د اختلاف موضوع چې دا اصل د جنرال دوستم لره تک سره په یو ډول کېدی شي چې څوک یې مطرح کړي، هغه دا ده چې جنرال دوستم په جلاوطني کې د حکومت له مخالف سیاسيات محمد نور سره یو ائتلاف جوړ کړی دی. نو چې کله دی په یو ائتلاف کې د حکومت په سیاسي مخالفت کې واقع کیږي، فکر نه کوي چې پر حکومت به یو ډول سیاسي فشار زیات شي؟
یو شی باید موږ تاسو د تجربو ته که وګورو، مطمئن اوسو چې دغه ائتلافونه متاسفانه په افغانستان کې تر دې چې سیاسي اصول او سیاسي مقررات په نظر کې ونیسي تر ډېره بریده پورې د فشارونو د آلو په توګه باید دین استفاده شوې ده. بېلابېل اتحادونه او جوړښتونه موږ او تاسو تجربه لرو چې دا جوړ شوي دي او موقتي وو. نو دا چې څومره به دغه جوړښت دوام وکړي، ولې چې تا محمد نور کوم وخت کې محقق چې کوم وخت یې د دوستم سره ناسته درلوده هغه مهال دی تر فشار لاندې و او د غوښتل چې داسې ملګري پیدا کړي چې ده سره مرسته وکړي تر څو دی بېرته په هېواد کې د سیاسي بهیر کې مطرح شي. اما اوس هغه حالت تغیر کړي که چېرې دی بېرته هېواد ته راځي نو په سمت شمال کې د اتا او د ډلو د خلکو د رقیب په توګه باندې د هغوی په مخالفت کې قرار نیسي. نو امکان ډېر دا ولري چې دغه اتحاد شاید دوام پیدا نه کړي او دغه دوام او دغه معادلې سره کاملا تغیر وکړي.
رحیم صاحب دلته یو بل حقوقي مسله هم ده، د جنرال دوستم لپاره تک سره به د ایشتي قضیه څنګه کیږي کیدشته چې هغه بیا سرنوالی ته مراجعه وکړي؟
بحث هم دلته دی، یو ډېر مهم بحث دی، د قانون د واکمنۍ بحث چې کله هم کېږي، خپل د جنرال دوستم پس له دې نه چې ایشچي د ده په مقابل کې په څارنوالۍ کې عریضه وکړله، د هغې نه وروسته د ده د هېواد څخه وتل، زه فکر کوم دا درست کار نه و. د قانون واکمنۍ تر پښو لاندې شوه، پر ځای د دې چې د یو چا د حقوقي دعوه د حقوقي چینلونو له لارې څېړنه وشي او پلټنه وشي او تعقیب وشي، دی له هېواد او د سیاسي بهیر څخه وویستل شو، نو همدا د د بیرته راتګ کې چېرته جوړجاړی کېږي او دا موافقه پکې موجوده وي چې د ایشي قضیه باندې به سترګې پټول کېږي، یا حداقل یو مودې پورې به پرې غلی پاتې کېدل کېږي. زه فکر کوم دا په مجموع کې د قانون د واکمنۍ بحث ته ډېره ستره ضربه ده، لیکن متاسفانه لکه څنګه چې موږ تاسې د افغانستان دغه تېر شپاړس کلنه دوره کې لیدلي دي، همیشه سیاسي جوړجاړی او د قانون څخه لومړیتوب درلودلی دی په بحثونو کې، او د همدې له کبله د قانون واکمنۍ په هغه کچه باندې چې لازمه په افغانستان کې پلی شوې نه ده.
مشتاق رحیم په دې باور دی چې کابل ته به د جنرال عبدالرشید دوستم لستنېدو سره د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات پراخ نه شي، ځکه چې د ده په وینا جنرال دوستم به د یوې موافقې له مخې راځي. کابل ورځپاڼو نن د جنرال دوستم د احتمالي ستنېدو په اړه ګڼې مقالې لیکلې دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر دوه کاله اوسېدو وروسته د یکشنبې په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلي چې له جنرال دوستم نه به د ده د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي، ارګ د جنرال دوستم په راوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمیر نور بانفوزه قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهدافو په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توتیو او سناریوګان لپاره په لړمحالی کې خاص زمينه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په محالی کې خطرناک ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لری او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا ورنۍ شي، حکومت باید د دموکراتیکو او ولس ملاتړ سیستمونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي داسې اوازې دي چې دوستم بیا هیواد ته راستنېږي. په مطلب کې راغلي دا اوازې وروسته له هغې تودېږي چې د هغې یو نږدې پلوي نظام الدین قیصاري د دولت لخوا ونیول شو او تر اوسه هم په بند کې دی، خو په پلوي د افغانستان په شمال کې پراخ اعتراضونه روان دي. ورځپاڼه موضوع ته په اشاره لیږي، قومي سیاستونه او د هیواد په ملي سیاست کې د زورواکو حضور په هیڅ حالت کې د هیواد او ولس په خیر نه دی. خود لیکوال په خبره چیرې دی داسې یو ژمن حکومت چې د دغه کار مخه ونیسي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې جنبش له خپله حده اوړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د جنبش ګوند پلویانو په فاریاب کې د اقینی بندر تر تړلو وروسته د جمعې په ورځ په کندز کې د شیرخان بندر ور هم وتړو. په مطلب کې راغلي خو حکومت یې په وړاندې له صبر کار اخلي. په مطلب کې مظاهره کوونکو ته په خطاب کې ویل شوی چې د بشر د حقونو له ناقضینو ستاسې ملاتړ د دولت په خیر کار نه دی او کوم کارونه چې تاسې کوئ زیان یې په خپله وینئ.
کابل ورځپاڼو کابل ته د جنرال دوستم د احتمالي ستنېدو مسله څېړلې. نړیوالو چاپي خپرونو بیا تر ډیره د افغانستان د سولې مسله راخیستې ده. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. که ولسمشر ترامپ محتاطانه عمل وکړي د افغانستان لپاره یوه هیله سته. ورځپاڼې لیکلي تر درو کلونو کمه موده مخکې چې ولسمشر ترامپ ولسمشر وټاکل سو، د توقع خلاف د دې پر ځای چې د هیواد قواوې له افغانستانه وباسي، په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو پریکړه وکړه چې له نظامي لارې طالبان تر فشار لاندې کړي چې د مذاکراتو میز ته کښېني. ورځپاڼه زیاتوي تر لسیزو جګړو وروسته افغانان سولې ته لیوالتیا ښیي او د دې اړتیا په نظر کې نیولو سره واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو په وینا امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړې ده، خو د ډیپلوماټیکو فعالیتونو پر مخ وړلو لپاره قوي ډیپلوماټیکو ادارو او په ډیپلوماټیکه برخه کې نورو مصارفو ته اړتیا ده. په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ د بهرنیو چارو وزارت بودیجه او ډیپلوماټیک مصارف کم کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ډیپلوماټیکې لارې سوله امکان لري، خو حوصلې ته اړتیا ده. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا سپینه ماڼۍ له کمښت سره مخامخ ده، همداراز دا خبره باید تضمین وي چې د امریکا نظامي قواوې به تر وخت مخکې له افغانستانه نه وځي او امریکا به پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي چې سولې ته حاضر سي. Stars and Stripes ورځپاڼې لیکلي وخت را رسېدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو کې عملا شامل سي. ورځپاڼې د امریکا د مرکزي قواو د قومندان جنرال جوزف ووتل له قوله لیکلي چې وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تیره میاشت بریالۍ اوربند یو بې ساري فرصت و چې د افغانستان د سولې په برخه کې رامنځته سو، او اوس د جنرال ووتل په وینا وخت را رسېدلی چې پاکستان خپل مسؤلیت پر ځای کړي، ځکه په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو او په دغه هېواد کې بحران ته د سیاسي حل کیلي په پاکستان کې ده. ډیفنس پوسټ خبرونه بیا په کندوز ولایت کې د هوایي بمباریو په نتیجه کې د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدو اړوند د افغان حکومت د تحقیقاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د دفاع وزارت اعلامیه ته په اشاره وایي چې د جمعې په ورځ خپره شوې ده. مقاله وایي افغان چارواکي د پنجشنبې په ورځ په هوایي بمباریو کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د ملکي تلفاتو په اړه پلټنې کوي. مقاله د کلی د یو اوسیدونکو حاجی شیرین له قوله لیکلي چې د 14 کسان چې ټول شدي او کوچنیان وو د پنځشنبه په ورځ په رباط کلی کې په هوایي بمباریو کې وژل شول. مقاله وایي دا پیښه په داسې حال کې سوي چې څو ورځې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات ملکي تلفات رامنځته شوي دي. کندوز ولایت ورسته له هغه چې په 2014 کال کې ناټو ځواکونه له افغانستان ووتل، د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو سختري ترمز د جګړو مرکز ګرځیدلی. د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د کندوز په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو په یو حمله کې شاوخوا 40 امنیتي سرتیري ووژل شول.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې د کور کلی 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې څنګه کولای شو چې د کور وسایل سم وساتو. د ګوډیا چار تفری پروګرام هم خپرو، او د پاکستان د چهارشنبه د ورځې د پارلماني انتخاباتو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. خو اوس په د ازادي راډیو له څو تنو اوریدونکو واورو چې خپل سریات ته لمو سره شریک کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلی ټول ټول وطن د زفلې ده. د دولت لخوا د خیس همکاري مو سره سره مرخ کې ټول د وایستو خلکو یو لړ په زابل کې سر ته خیره مو سره غلي دي ټول، یا د وکیلانو یو لړ، یا رئیسان یو لړ، سب غریب سره هیڅ مرسته نه ده سوی. مننه موږ له پیغام دی و تاسو او د فتوا چارواکو ته ورسیږي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زلمی پولیس محبس خبر کو ما ایک پزندانے کے دا بندان سرا دا محبس تے مسلم لخواد سخت ظلمونه کېږي، وهل ټکول ورسره کېږي. د ځینو زندانیانو روغتیا حالات ته پاملرنه نه کېږي. د تیرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سرتبابت شبخانه دوی ته ستالته چې کله ورسي چې هر مریض یې دوه پایکټه ګولۍ ورکړي، ټولو ته دا بروتین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي. چار مرض لري داخل بلاک چې کوم کلینیک هلته چې ورسي چار مرض ولري، ودانه ګولۍ پراس درکوي، دغه ګولۍ دغه چلی ده. نو تاسو ته هیله ده چې تاسو په لوړ پوړو چارواکو پورې تر مسؤلینو پورې دغه زموږ غږ ورسوئ. تنها یوازې د بندیان د سکنچې ځورونې یوې خوا ته د خوراکي توکي هم خراب دي، په پوره ډول نه ورته رسېږي. ځینې زندانیانو د حبس ماده پوره ده چې هغه هم نه خوشې کېږي، پیلنامه بلنامه ځینې اخل کېږي وروسته بیا خوشې کېږي. فرمانونه ځینو بندیانو ته نه رسېږي، کوم فرمان چې ولسمشر اعلان کړي هغه دلته هغه کسان چې مستحق کې هغه وخت ورته رسېږي چې کله مدیر د رژیم یا نور د محبس مسؤلین پیسې ځینې ترلاسه کړي. وسلام زلمی د پلچرسه محبس د ازادۍ راډیو څخه مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموش پرونی د افغانستان په اکثر لویو شارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. اته بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن شنبه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل نهایي پریکړه اعلانوي. دغه کمیسیون وایي د ټول افغانستان په سطح د انتخاباتو اړوند تر 600 زیات اعتراضونه او شکایتونه ثبت شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اروپایي اتحادیه د افغان پولیسو د ظرفیت لوړونې لپاره خپل همکاري پراخوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایا ډون سره په دې باب په کابل کې خبرې وکړې. په ننګرهار کې په محلي ځواک کې د شمولیت لپاره د سلګونو ځوانانو پوځي روزنه پیل شوه. دا ځوانان د خوږیانیو، هسکی مینې او پچیرګام ولسوالیو دي. د امریکا متحده ایالاتونو له ټولو هیوادو غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتو د بندیزونو دوام تشمن پاتې شي تر هغو چې لا اټومي وسلو د دغه هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شوی نه وي. یو سړی چې په ایران کې زیږېدلی د جرمني په شمال کې په یوه بس کې پرون پوچړې لس کسان ټپیان کړل. د اسرائیل سرۍ اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي چې اسرائیل به په سوریه کې د ایران د پوځي مرکزونو ویشتلو ته ادامه ورکړي. فرانسا او روسیه به په ګډه د سوریې ختیځې غوټې ته بشري مرستې واستوي. او د امریکا متحده ایالاتونو په امنیتي برخه کې 200 میلیونه نور ډالر اوکراین ته ورکوي. په پاکستان کې د چهارشنبه په ورځ پارلماني انتخابات کیږي. د ټاکنو په درشل کې د پاکستان پخوانی سرۍ اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف ونیول شو او زندانی شو. یو بل موضوع چې دغه انتخابات تهدیدوي امنیت دی، د دغو انتخاباتو په درشل کې په نږدې یوې اونۍ کې په سلګونو کسان د نوماندانو په ګډون په لسګونو کسانو بخښي د نوماندانو په ګډون په ځان وژونکو بریدونو کې وژل شوي دي او ګڼ نور زخمیان شوي دي. فرشته جلالزی په دې مبارزو کې درې مخکښ کاندیدان په خپل تفصیلي راپور کې درپیشنی.
د پاکستان پر روانو ټاکنو کې درې کاندیدان، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر بلاول بوټو زرداری، د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شهباز شریف تورنورو ډیر پیژندل سوي او مخکښ ګڼل کیږي. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نواز ګوند له پیژندل سوو مشرانو دی. هغه د پنجاب په یوه بډایه کورنۍ کې لوی سوی. د هغه پلار میا محمد شریف سر پانګوال و چې متعدد صنعتي فابریکې چلولې. شهباز شریف ته یو مستقل هیواد په توګه د پاکستان تر تشکیل څلور کاله وروسته وزېږېد او په ځوانۍ کې د خپل پلار په څیر تجارت او صنعتي کارونه کول. خو وروسته د خپل مشر ورور نواز شریف پر لور حرکت پیل کړ او سیاسي فعالیت ته یې مخه کړه. هغه وروسته د پنجاب اعلی وزیر وټاکل او بیا د دې ایالت والی سو. خو په 1999 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف تر پوځي کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره سعودي عرب ته تبعید شو. شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف په 2008 میلادي کال کې پاکستان ته ستانه سول او یو بیا د پنجاب حکومت شهباز شریف ته ورسید. شهباز شریف شپږ کلن دی او که د پاکستان سیاسي حالاتو ته وکتل سي هغه د خپل مشر ورور نواز شریف لپاره یوه ښه سیاسي تکیه ده. د څارونکو په باور له نواز شریف سره د هغه د سیاست فرق دا دی چې شهباز شریف د سیاسي فعالیت په کلونو کې توانېدلی چې د پوځ له جنرالانو سره ښه روابط وساتي. په پاکستان کې بلوم د کاندید د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان دی. عمران خان تر خپل سیاسي فعالیت مخکې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ د اتل په توګه ښه پیژندل شوی دی. عمران خان د پنجاب صوبې دی او هغه هم شپږشپېته کلن دی. هغه له 1901 تر 2 میلادي کلونو کرکټ کاوه او په 1902 کې چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان شو، د پاکستان لوبډلې د کرکټ نړیواله اتلولي وګټله. عمران خان په اکسفورد کې زده کړې کړې او په کرکټ کې د شهرت تر ګټلو وروسته یې سیاست ته مخ اړولې دی. هغه په 1989 میلادي کال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند 65 کې شو. سره له دې چې پنجابۍ دی، خو څو کاله مخکې یې ګوند د پاکستان تر نورو ټولو صوبو په خیبر پښتونخوا کې زیاتې رایې وګټلې او په افغانستان کې د جګړې ملاتړ په ځینې سیاسي او د مدني فعالانو په کړیو کې هغه ته د طالبان خان لقب هم ورکړی و. د عمران خان یو مسأله چې په مکرر ډول پر رسنیو کې مطرح شوی د هغه شخصي یا کورنۍ ژوند دی. عمران خان د پاکستان ډیر خلک د یوې مور لپاره د شزوی په توګه پیژني. کله چې د عمران خان مور په سرطان مړ شو، هغه په لاهور کې د خپل مور په نوم د شوکت خانوم د سرطان روغتون او تحقیقاتي مرکز پرانیست چې هر کال سلګونه کسان د پاکستان او د ټولې سیمې څخه د درملنې لپاره ورځي. په مطبوعاتو کې د عمران خان پر متعددو ودونو تل بحثونه کیږي. عمران خان د ځواني او خپل شهرت داوج په کلونو کې له برتانوي شزي سره واده وکړ چې دوه زامن ورسره لري. بیا یې طلاق واخیست او دوهم واده یې د ریحام خان په نوم له پاکستانی پښتنې سره وو چې تر لنډ وخروسته په طلاق ختم شو. دریم واده یې له بشرا منیکا سره واده وکړ چې د پاکستان په مذهبي کړیو کې فعال بلل کیږي. عمران خان د کرکټ له تلولې تر بحث پارونکو ودونو او مکررو طلاقونو د خیبر پښتونخوا له حکومت د طالبان خان تر لقبه په سیاسي او شخصي ژوند کې له لوړو او ژورو سره د پاکستان صدارت ته د رسیدو لپاره لغوغا ډک انتخاباتي کمپاین چلوي. دریم او تر نورو ځوان کاندید بلاول بوټو زرداری دی چې دیش کال عمر لري. بلاول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او د مخکنی ولسمشر آصف علي زرداری اول اولاد دی او په کراچی ښار کې زیږیدلی دی. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د مشرتابه میراث بلاول بوټو زرداری ته د هغه لنیکه ذوالفقار علي بوټو ورسېدلی دی. په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق تر پوځي کودتا وروسته ذوالفقار علي بوټو ونیول او د پوځي محکمې په حکم اعدام شو. د بلاول دوه ماماګان هم ترور او په مرموز ډول ووژل شول. د پاکستان د پیپلز ګوند مشري د بلاول مور بنظیر بوټو کوله چې دوه واره د صدارت پر ګدې کښېنسته، خو په 2010 میلادي کال کې په یوه انتحاري حمله کې هغه هم ووژل شو. د بنظیر بوټو تر قتل وروسته بلاول مجبورن په بریتانیا کې خپل زده کړې نیمګړې پرېښودلې او پاکستان ته ستون شو. هغه که څه هم خپل زده کړې په انګلستان کې بشپړې کړې او ډېر په بریتانیا او متحده عربي اماراتو کې اوسېدلې، د سیاسي فعالیت تر اعلان وروسته په پاکستان کې ژوند پیل کړی دی. بلاول بوټو زرداری له خپلو دوه خویندو آصفې او بختاور سره ژوند کوي او واده یې لا نه دی کړی. سره له دې چې د بلاول پلار آصف علي زرداری د پاکستان په سیاسي او ټولنیزو کړیو کې چندان محبوبیت نه لري، خو بلاول ځوان دی او د مسلې چې شایي متفاوت فکر ولري او سیاسي عمل یې شایي نوې اړخ ولري، د پاکستان پیپلز ګوند د معتبر کاندید په توګه رامخکې کړی دی. بلاول له خپل پلرني کلي لړکانات څخه کاندید دی. هغه څو ورځې مخکې وویل چې تر انتخاباتو وروسته به ګوند پلار آصف علي زرداری د پاکستان د صدارت د چوکۍ لپاره د کاندید په توګه رامخکې کړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. څومره چې ګرانی زیاتیږي، دومره ورسره د پیرکیو او چپس بازار تودیږي. له همدې عمله د ښار نیمې کراچۍ د پیرکیو او چپس کار کوي. که دا حال و نو ښایي لکه پخواني منصبداران به اوسني ماستران هم د چپس او پیرکیو کار ته ملا وتړي، ځکه حکومت خو بل کار نه ورکوي. د خپرونې په پیل کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته.
وسم پاموکي غډوډو خبرونو ته.
نتاکان
لېړو ګلا بینډي
او پیاز ګل پیاز په خبرونو کې لند لند خبرونه دغه دي.
څو تنه د خپلو احساساتو خودلو او ولولو لامله پروختون کې بسترې شول.
یو پوډری د بند مودی له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه روانه و.
د لوی شورا څوکیو بیا اضطراری غونډه جوړه کړه.
او کاندیدان نن سبا په مستۍ کې دي د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې څو تنه د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. خبر زیاتوي چې نوموړو غوښتل د مظاهرې په وخت خپل پاک احساسات او ولولې وښيي، نو په زړه او مغز دومره فشار راغی چې زوف یې وکړ او روغتون ته ولېږدول شو. د روغتون کارکوونکي ډاډ ورکوي چې د نوموړي ولولې په سړېدو دي او قرار قرار به خپل لومړي حالت ته راشي. ماهرین وایي چې په پردیو مظاهرو او غونډو کې نه ده په کار چې له دومره قوي احساساتو او ولولو نه کار واخیستل شي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې یو پوډری د بند مودې له پوره کېدو وروسته هم له زندان څخه راونه ووت او بستره یې بیرته وغوړوله. خبر زیاتوي چې پوډری ځکه له راوتو انکار وکړ چې ویل یې همدلته ښه پوره پوډر را رسیږي، نو څه کوم چې د پولیسو خته بیروبار ته ورځم. دغه پوډری چې له زندانی کېدو مخکې هیڅ ډول عمل نه درلود وویل چې همدلته پوډری شویم او همدلته به اوسم، آن چې مړی به مې هم همدلته خخیږي کچا خخولم.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د لوی شورا څوکیو بیا اضطراری غونډه جوړه کړه. خبر زیاتوي چې په غونډه کې د ریاست څوکۍ د وکیلانو له غیر حاضرۍ نه شکایت وکړ او یې ویل چې غیر حاضر وکیلان خپل وجدان او ایمان ته هم نه خجالت کیږي، ځکه خلکو د خدمت لپاره رالیږلي، خو دوی په خپلو شخصي عیشونو او کارونو اخته دي. ورپسې د لومړي معاونیت او بیا د دوهم معاونیت څوکیګانو غوښتنه وکړه چې وکیلانو ته د داخلي وظایفو د لایحو مطابق سزا ورکړل شي او یا د هم تنخواه پی بنده شي، چې د ټولو څوکیګانو په چکچکو سره دغه خبرې بدرګه شوې او د هیواد د آبادۍ او وکیلانو د بیدارۍ لپاره دعا وشوه.
او وروستی خبر دا دی چې کاندیدان تر اوسه ښه په مستۍ کې دي. در پدر آژانس خبر را کوي چې اوس خو هر یو کاندید ګمان کوي چې تیار کامیاب دی، نو هر یو دا خیال پلو وهي چې باډیګاردان به یې څوک وي، څو موټرونه به پسې روان وي، په کوم ځای کې به کور اخلي، لومړی به کومو هیوادونو ته چکر وهي، خپل بچیان او نور خپلوان به کومو هیوادونو ته د زده کړې لپاره لیږي، څوک څوک به مقرروي، د چا لور به کوي، څوک به وهي، او دا ډول نور خیال پلوونه. خبرونه خلاص شو.
اوس چې زیاتره هیوادوال په بهر کې دي، نو ډېرې له دې ځایه ځینې میوې، کورت او چای غواړي، خو له دې علاوه اوس نور شیان هم ورزیات شوي لکه داسې.
خزه ایله مې چې زړه ډاډه شو، دغه دې بس لاله درې میاشتې تیرې شوې او شکر دې کوم دې بدې خبرې نه دی راغله.
دې بدې خبرې ولې راځي؟ په اروپا کې ده، جرمنی تا ته کم ځای ښکاري، وای پیسې په لارو کې پرتې وي.
دومره پریمانی به هم نه وي چې پیسې په لارو کې پرتې، خو خلک ماړه دي.
و سړی هغه دې بس لاله دې خوکه خبرې دې رسوي چې ویلې غوکه څوک خوري نه. سلامت سلامت پسونه ایسته غورځو.
هو پریمانی به وی، خو چې لور مو خوشاله وی.
چې خوشاله نه وای اوس بل موږ نه ښکته تېروي.
او ساده، هلته چې یو ځل لاړه بیا بیرته په اسانه نشي راتللی.
ځا خوشحاله دی وي، هیڅ دې نه راځي. سړی د ټېلیفون زنګ دی.
بله، څوک بس لاله؟ وعلیکم السلام لوری، خیو ته څنګه؟ زه شکر دی چې خی لوری، ډېره مو درته سودا وه. او ټول ښه دي، مور دې دغه دی د ما تر څنګه ناسته ده. ښه لورې، دا دی ورسره وغږېږه. واخله ښځې
تیراکه. الو، وعلیکم السلام لورې، درته ړنده مې کې لورې، څنګه مې له اوسه مندر واخوا واړولې. وښایم ته څنګه یې؟ ولې لورې، څه خبره ده؟ بد عمره کړې یې؟ ولې؟ وای ښایسته نه یې او په څه نه پوهېږي. ښه ښه ښه، د محبت تعویز در ولېږم. هغه چیرته ده؟ په زاړه ښار کې. زه پوښتنه به یې وکړم. ښه ښه، بیا یې میړه ورسره ښه شو؟ دا څه وایې؟ ځا زه به م ورته ووایم چې داسې تعویز درته وکړي چې دغه زوړ بلا دې سم درته غلام کړي. هو هو، ورکه دې شي، ورته وبه وایم چې بندې سم د لاسه وشړي. ځا درلیږم یې لورې، د موږ خو سترګې وې چې ډالر به دې رالیږلي وي. ځا خیر دی چې میړه دې درته مات شو، بیا به ډالر هم راولیږې لورې. ځه لورې، بېغامه اوسه. الو الو، وی دا ولې ګل شو؟
تراکه چار چې خلاص شو څه یې ویل؟
ویل یې میړه مې بد عمره کړې یم، بن مې ظلم راباندې کوي، د محبت تعویز راولېږه.
تعویز هلته په جرمني کې هم تاثیر کوي؟
کوي به یې چې غوښتی دی.
نو بیا خو دې خلکو له جرمني نه هم کابل جوړ کړی دی بابا.
اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی. اوس کاندیدان هم اوخیار شوی دی مصرف نکوی. خلق په تشو وادو دوی تیر ویستل غواړي او غولول غواړي، خو خلق هم اوخیار دی. قدم بی گټی نگدی، کاندیدان خپی جنی چل دوی کار اخلی. کاندیدان خ پیژنی چې له دوی کار اخلي، او چې کامیاب شولو بیا دوی یادوي هم نه، دوی سره ګوري هم نه. نو څه لزان ستړی کی، د کوم کاندید لپاره،
دغه خبرونه ننګیر نشنه برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه هیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا کله مو داسې فکر کړی چې د کور وسایل دې څنګه وساتل شي؟
د کور وسایل ساتل د مېرمنې په سلیقې پورې اړه لري. یو با سلیقه مېرمنه کولی شي د خپل کور له وسایلو څخه په بهترین شکل ساتنه وکړي.
څومره د خپل کور وسایلو ته اهمیت ورکوي؟
ډېر زیات اهمیت ورکوي. دا ځکه چې لومړی برخه کې هغه زموږ د کور ضرورت دي او بل د کور سلیقې مهمه برخه هم ده د کور وسایل.
او ولې ځینې خلک د خپل کور د وسایلو په ساتنه کې بې غور دي؟
اولا زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوي، خو ایوازې مثال زما لاس نه ده نه کېږي نو قالین مثلا همداسې یخچال چونیسي اوتو نیسي میاش کې حتما یو اوتو خرابېږي.
په نننې کور کلی خپرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. را سره اوسئ درنو اوریدونکو. د کور وسایل نه یوازې ستاسې د ژوند او کور سرمایه ده، بلکې هغه شیان هم دي چې په نه موجودیت کې ممکن ستاسې د ژوند چارې ګډې وډې شي. نو باید په ساتنه کې له ډېر دقت او احتیاط څخه کار واخیستل شي. زه سهار ګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو، د کور د وسایلو د ساتنې اصول په هر کورنۍ کې متفاوت دي. په هر کور کې ډېر شمېر کورنۍ وسایل موجود وي، له جارو نیولې تر اوتو، قالینې، توشکې، پردې، ظرفونه او نور. په هر صورت د وسایلو شمېر مهم نه دی، بلکې هغه څه چې ډېر مهم دي د کور له وسایلو څخه ساتنه او ښه ګټه ترې اخیستل دي. په ځینې کورنیو کې بیا د کور وسایلو څخه سمه ساتنه نه کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي کریمه راته وایي چې ولې د کور وسایل ژر خرابیږي.
اولا زموږ ګان کور دي تقریبا څو کسان یو کور کې ژوند کوو، هونه مخدا ماشومان دي، شور ماشور دي، حتما په کور کې میاشت کې تقریبا څو شیان اخیستل کیږي، خو ایوازې مثال زما لاس نه ده یو که څوک شي خبرې وکړي بل څوک خفه کیږي نه کیږي نو امکان نشته. قالین مثلا همداسې یخچال چونیسي اوتو نیسي میاشت کې حتما یو اوتو خرابیږي. او نارینه و عادت هم موږ تاسو ته معلومه ده چې حتما شور ماشور کور کې جوړیږي. خو چیز مثال زه پام وکم بل څوک زما لور نه کوي یا زما زوی همداسې زما اندر ارګانیک کور کې دي، خو بیا هم نه کیږي نو حتما یو مشکل نه یو مشکل پیدا. څو ورځ مخکې ما اوتو کوله، لارم اشپزخانې ته، بیرته چې راغلم چې قالین نیسي وه.
همداراز د کور د وسایلو په ساتنه کې باید له صحیح اصول او روش څخه ګټه پورته شي. د کابل ښار د ومې ناحیې اوسیدونکي سهیلا وایي چې د کور د وسایلو ساتنه د یوې باسلیقې مېرمنې د سلیقې پورې اړه لري. دا چې پخپله د کور وسایل څنګه ساتي نورې خبرې له نوموړي اورو.
زه برخي اوتو څنګه ساتم خپل کور کې؟ هر کله چې کاري اوتو کوم برخي اوتو واضح ده چې ځای مشخص ده، هغه منظم مشخص ځای کې ښایي دغه ځای نه راخلم. برق کنټرولر ګورم ورته چې برق په کومه اندازه کې ده. دغه اوتو لپاره پخپله درجه د اوتو ګورم. دغه د اوتو درجه کې زه همیشه ناخ په ناخ لاس نه وهم، ځکه د اوتو درجه باندې لاس وهلم همیشه باید د دې چې اوتو خراب شي زر نه کارول ویږي. او یا مثال که د یخچال درکم، د یخچال مې څنګه ساتنه کوم؟ او یا د کور نور وسایل، فرش یا پرده، توشک او بالښت په خونه چي دي، د دغه په ساتنه کې موږ څنګه باید توجه وکړو؟ لومړی خو دا دي چې مینځلو برخه ده. د مینځلو برخه کې تقسیم اوقات ورته لرم. دا نشي کېدلی چې زه په یو هفته کې مثال یا په دوه هفتو کې دوه ځله د خپل کوټې توشک په خونه پرې مینځم، پردې پرې مینځم، یا فرش مې پرې مینځم. مثال په یو کال کې یو مېرمنه چې زیات وکړي باید یو ځل فرش شوي وکړي. او یا که ډېر زیات خپل پردې مینځي په میاشت کې نهایت یو ځل د خپل کوټې پردې یا د توشک په خونه پرې مینځي. ډېری وخت ځینې خپلوان چې ما کره راځي کله چې زما د کور سلیقه ګوري، پردو توشک په خونه دا ګوري، فرشونه، دوی ګمان کوي چې ما به دا نوي اخیستی وي. او زه بیا ورته وایم چې نه، چې دا ښه ښکاري یا تاسو نوي ښکاري دا په دې پورې اړه لري چې ما یې ښه ساتنه کړې.
همدارنګه نوموړي وایي که د کور وسایلو په ساتنه کې ښه پام وشي او له ماشومانو لرې وساتل شي، د کار په وخت کې به یې مشکلات کم وي.
څلور څلوېښت کلانې عزت الله وایي چې د کور وسایل د کور سرمایه هم ګڼل کیږي او دای هر وخت خپلې کورنۍ ته په ډاګه کوي چې باید د کور وسایلو ته ښه پاملرنه وشي.
د کور د وسایلو نه باید په سمه توګه ګټه واخیستل شي او دغه ګټه اخیستنه داسې ده چې د دې په وړاندې باید بې پروا داسې برخورد ونه شي. په ځینو کورنیو کې بعضې حالاتو کې موږ ګورو چې بې پروا برخورد کوي، مثلا یو ځای کې او ګرمي بند راته راغلی او ګرمي م زړه وچاودېږي او د هغه اوبه م زړه وچاودېږي، څوک هغه نه لري که متوجه نه اوسېږي ورته، هلته تبند او ګرمي خرابېږي. مثال د خبرې د کور قارینې دي، ما په ځینو کورنیو کې لیدلي چې هغوی د بوټانو سره د قارینې په سر ګرځي چې دا ښه خبره هم نه ده، درست هم نه ده. قارینه باید وساتل شي. همدغسې یخچال دی، هغه یخچال چې کومه طریقه موجوده ده باید په هماغه طریقه د یخچال استفاده وشي، هغه کې چې یخ ایښودل کېږي که نور خواړه هم پکې ږدو، دا باید په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده هغسې باید کار ته نه واخست. او دا یې دې لپاره چې مونږ په راتلونکي کې دې باندې مونږ پیسې ورکړي دي او مونږ ته مالي زیان دی، نو دې سره باید ډېر ښایسته برخورد وشي، ښه برخورد وشي. دا مسؤلیت د کورنیو ټولو غړو دی. که سبا ورځ چېرته مونږ لاس تنګېږي، مثال د خبرې مونږ داسې ضرورت پیدا کړو دې ته پیسو ته چې باید دغه وسایل بېرته خرڅ کړو، نو که چېرته هم سم ساتلي دا مونږ ته ښې پیسې کوي او کېدای شي بیا دې مونږ په ګټه باندې مونږ د ژوند دپاره البته مفید تمام شي، ښه تمام شي.
دا چې د کور وسایلو ته ښه پاملرنه ونه شي کومې ستونزې را ولاړوي، د لوګر ولایت اوسیدونکی هدایت الله به راته ووایي.
کورنۍ وسایلو ته نه پاملرنه سیوا ستونزه اقتصادي ده او بله هم ځاني ده. مثلا یو مور د ماشوم ته ووایي چې د یخچال ساکت وباسه، نو هغه طبعاً چې ماشوم یا برق نیسي یا دا به ځاني توان ولري.
همداراز د کابل د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد محمد نبی صلاحی وایي چې د کور د وسایل نظافت په پام کې نیول هم ډیره مهمه خبره ده. هغه زیاتوي چې داسې کسان لیدلي چې د کور وسایل ښه ډیر لري خو د بې نظافتۍ له امله ژر له منځه ځي.
نو هر څومره چې دغه وسایل په احتیاط استعمال شي، چې هغه لوښي هغه وسایل ډیر دوام کوي، خطرې کمیږي، د مریضونو د مصرفلو باعث نه ګرځي او کورنۍ کې خوشحالي تشنج نه وي. کوچنیان د دغو وسایلو د استعمال باندې سم نه پوهېږي که نه، یعنې هغوی ته باید دغه د کور ټول وسایل چې دي خصوصا د خوراک او څښاک، هغه چې په هره دقیقه دوی هغوی سره مخامخ دي، یا یې درنه غواړي یا لاس وړي، دا باید معرفي شي. د کور ټول وسایل مثلا خصوصا لکه چاقو، دسونو، قینچي، باز نور مسایل، دا باید د دوی نه لوړ ځای کې کېښودل شي. یو مثلا ماشوم ته وایي ته ګاز هغه ولګوه په منقل د برق باندې کېږده، ماشوم خو کافي تجربه نه لري او هر دقیقه خطر وي. بل مسایل دا ده چې یو شمېر کورونو کې چې د غرمې یا بېګا ډوډۍ وخوري، بیا لوښي همداسې ککړ پاتې شي. لوښي باید په هماغه ساعت باندې پاک شي، وچ شي او خپل مین ځای کې کېښودل شي. په کورنۍ کې د حتی د هر چا ګلاس او پیاله معلومه وي.
دا باید وویل شي چې کله مو د کور وسایل خراب شول، هیڅ وخت یې په خپل سر مه ترمیموئ او دا کار متخصص کس ته وسپارئ تر څو د لا خرابوالي سبب نشي او تاسو له ستونزو سره مخ نشئ.
خوګوریدونکو، دا چې د ځینو کورنیو لخوا د کور وسایلو ته نه پاملرنې کومې ستونزې جوړې کړې دي په یوه تمثیلي ټوټه کې یورو چې مریم توخی لیکلې او زموږ همکاران ستاره مینی، سپوږمۍ او هیله زرمتۍ یې تاسو ته وړاندې کوي.
شخص جانی څنګه یې؟ د ګرمۍ هوا سرچ چال دی
ژوندی اوسې خور جانې. هوا خو ډېره ګرمه ده، بې له پکې نه خو قسم ده که گزاره اوسې.
دا دې اوس په قدر سره راوړم، درته چالانه بیا کوم تواده زه واسم چې په قدر سره راوړم.
اوش خدای توبه، له دې ماشومانو سره دا څه وکړه؟ په دې کور کې څال جوړ کړی دی، هېڅ شی روغ نه دی پرېښی. ته وګوره دا پکه، دا څال لري پکه، تنه یې یوې خواته پرته ده. توبه توبه، سر یې بلې خواته پروت دی. وای خدایه، هر څوک چې ځان ته کچکې کشوي بس.
ای خورې، تا دې م خدای ژوندی لري، د کور وسایل ماشومانو ته مه پرېږده، خرابوي.
ای خورې، له سر یې جار دوی دې راته ژوندي وي. الینا لورې، که اوبه جوش هغه او ګرمې نه څه ساکتې وباسه، هله ژر کوه لورې.
ښه دی مورې، دا دې وباسم. ای
خورې، که ونه وایم هم له غمه بیا یې ووایم، دا په ماشومانو داسې خطرناکه کارونه مه کوه، خدای مه کړه برق به ونیسي.
وی خوری ته دې دا چای در واخه، چای دې وچشه بنه دې نه نیسي. هېڅ څه نه کوي، شکر دې کار پکومه دغونه.
خوری څنګه دې سوځېدلی بوی راغی؟
هو کې خوری داسې سوځېدلی بوی راغی، خدای خیر کې. و د زو وګورم چې کوم شی اور نه اخیستی، خدای دا
وی خوری خبرې به په سر سوې پخلچي اور اخیستی دی. دې سر خوری دی وز د دې چې ساکټې و بس او ګرمې له اوبه راستلې پر میز یې شې ده. و خدای اوس څه وکړمه؟
هله زه ښه خوری ساکټې و باسه، نه مې درته ویل چې د کور وسایل د ماشومانو لاس ته مه پرېږده.
وی الله خوری رښتیا دې راته ویل، له بې پامۍ هم سرتي او عمال. شکر چې لور مې خدای ساتلې ده چې په دې څه نه دي سړي، څه خاورې به مې په سر کولې.
خوږ اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د کور کلي خپرونه. تر بیا ښه وخت.